د شپې 9 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خواشینی دی. ښاغلی تورک له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم د بندیز، کار او تګ راتک په ګډون د ژوند له ټولو برخو د ښځو څنډې ته کولو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو دفاع باید د ټولو هغو اړخونو د اهدافو په سر کې وي چې په افغانستان کې او یا د افغانستان لپاره کار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر د فردي ازادیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. تر کمدرس له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې بیګا نه وخت خپور شو، ویلي چې ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتیږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15800 له 50 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی دی. د سفارت پرون د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پام وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرسو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. سفارت په ګډه د افغانستان د بیساري طبیعي میراث د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کړې. په افغانستان کې ډیری وحشي ژوي د څو لسیزو جګړو په ترڅ کې له منځه تللي او د واورین او پړانګانو په څیر ځینې کامیابه ژوي یې د انقراض له خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د یوې 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. شریف داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت د مشر په توګه کار پیلوي چې پاکستان له ډیرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. د فبروري د 8مې په عمومي انتخاباتو کې ډېرې رایې د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د ځانګړو افرادو په توګه وګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې نوی حکومت باید هغه ګوند یا ګوندونه چې ډېرې رایې ګټلې دي جوړ کړي. د مسلم لیگ نواز ګوند د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي. او داسې مهال چې روسیا او چین په دې سیمه کې د نفوذ هڅه کوي، د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوزنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه پودګوریچا کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ ایوانوویچ سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنېږو، هومره مو په ګټه ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مواردو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
بیا
په یو راپور کې به واوري چې افغانستان سره به د پاکستان د نوي حکومت اړیکې څه ډول پرمختګ وکړي، او په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې د پاکستان د حکومت پر وړاندې کومې ستونزې پرتې دي.
مشکلات به ډیر مختوي، او مشکلات به اولنې مشکل داري چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړي.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کړې.
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبان و لبیازنی وقت منه یو روز تا پیول دیرو زیانمنون کول دلی خزینه او اینجون ورزشکارانی دی چلوی برخه پیران پاکستان او افغانستان که بنده پاتی دی.
پناری والو مسائل که با واوری چه ده ملگرو ملتونو ده بشری حقونو لوی کمشنر خبردارای ور کرده چه که ده غزه جگره پراخشینو خواهی طول منزنی خطیط تا نوره پایلی ولری. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د پاکستان د نوي حکومت پر وړاندې د ننګونو اړوند بحثونه پکې اوریدای شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي شکمنې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو نوي راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي یوازې 13 ونې د شری د ناروغي نږدې 200 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. په عین حال کې یو شمیر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي وایي د ناروغي ماشومان سخت کمزوري کړی دي.
افغانستان کې د شری ناروغي کمساري زیاتېدل. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې د روان 2024 کال په لومړیو دوو میاشتو کې د دې ناروغي 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې، چې له امله یې د 9 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. WHO پرون خپل نوي راپور کې لیکلي یوازې 13 اونۍ د شری 1109 مشکوکې پیښې ثبت شوې، او د دې ناروغۍ له امله د 500 تنو د مړینې خبر هم ورکړل شوی. د دې راپور پر بنسټ له دې 500 تنو یې 3 په هلمند، 2 په کندهار او 1 په سمنګان کې د دې ناروغۍ قرباني شوي دي. په مړو شویو کې 2 ښځې او پاتې 3 له 500 کلونو کم عمر ماشومان خودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د فبروري میاشتې په 3 اونۍ کې بیا د شری ناروغۍ 1113 شکمنې پیښې ثبت وې، او د دې ناروغۍ له امله د 6 تنو د مړینې راپور ورکړل شوی و. WHO زیاتوي د روان میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې د شری مشکوکو پیښو کې 80.5% له 500 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې ښځې دي. دا راپور داسې مال خبرېږي چې د 2023 کال په وروستیو کې د بشري حقونو څار سازمان په یو راپور کې وویل د افغانستان روغتیایي سکتور سره د بهرنیو مرستو کمی او په نجونو او ښځو د طالبانو جدي محدودیتونو د میلیونونو افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړې ده. دې راپور کې راغلي وو روغتیایي ناورین په پراخه کچه د خوارځواکۍ او سختو ناروغیو په برخه کې خلک اغېزمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان شری نیولي د خپلو کوچنیانو د بد وضعیت په اړه اندېښمنې دي. د کندهار اوسېدونکي شریفه چې 3 ماشومان شری نیولي او یو یې په روغتون کې بستر دی، ازادي راډیو ته وویل الماس چې لور یې شری نیولی وایي دې ناروغۍ یې کوچنۍ لور تر بستر رسولې ده. لشری سربیره تنفسی، کووید 19 او کانګو هغه نورې ناروغۍ دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په افغانستان کې د زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان په دې اړه چې د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به د افغانستان په اړه د دې هیواد په سیاست کې کوم بدلون راولي کنه بیلابیل نظریات لري. ځینې شنونکي وایي دا ټاکنه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د پاکستان پالیسي نه بدلوي، خو یو شمیر نور بیا په دې باور دي چې له امنیتي او سرحدي مسایلو پرته به د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په سیاست کې تغییر راشي. شهباز شریف نن د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. جزئیات یو ځل بیا د امید ظهیر مال په راپور کې.
د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه د شهباز شریف لټاکل کې دوه وروسته هغه د دوشنبه په ورځ لوړه وکړه. خو لټاکنې وروسته د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې د بدلون او نه بدلون په اړه بیلابیل نظریات شته. د سیاسي مسایلو یو شمېر کارپوهان وایي د صدر اعظم په توګه د شهباز شریف ټاکنه به ونه شي کولای چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست بدل کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه عنایت الله اسحق زی وایي د پاکستان په بهرني سیاست کې مهمې پریکړې د دې هیواد پوځ کوي او د ملکي حکومت بدلون په دې پریکړې کوم اغیز نه لري،
ځکه چې دغه خارجي سیاست د پاکستان د پوځ دخوا تعینېږي. د پاکستان د پوځ خارجي ستراتیژي چې د افغانستان لپاره تعینېږي هغه په هر توګه چې وي د پاکستان حکومت باید عملی کړي.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه او خبریال سمیع الله یوسف زی بیا وایي شاید په امنیتي او سرحدي مسایلو کې د پاکستان د پوځ پریکړې مهمې وي، خو د نوې کابینې پر راتګ سره احتمالا په نورو ټولو برخو لکه کډوالو، سوداګرۍ، افغانانو ته د ویزې ورکړه او یو شمېر نورو کې بدلون راشي.
د پاکستان خارجه پالیسي د افغانستان په اړه باندې او د هندستان په اړه باندې امنیتي مسایل چې دا وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهم تړه ده، هغه پاکستان فوج او د پاکستان استخبارات محاسبه کوي او کنټرولوي. خو بیا هم یو نظامی حکومت، یو دیکتاتوري حکومت، یو پوځي حکومت، یو موقت حکومت په نسبت باندې د یو سیاسي ګوندونو حکومت کې اسلام آباد کې جوړ وی، هغوی د دواړو هیوادونو د مشکلاتو ادراک او احساس په بهتر ډول کولای شي.
شهباز شریف چې پرون د اکثریت رایو په ګټلو پاکستان نوی صدر اعظم وټاکل شو، د مسلم لیگ نون له رهبرانو او د نواز شریف ورور دی. یو شمېر نور کارپوهان بیا په دې اندي چې شهباز شریف د خپل حکومت ولې په چارو کې بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. دوی وایي دا ستونزې له تحریک طالبان پاکستان نیولې او بیا د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر جوړېدو رسیږي. په ښکاره وروستیو نږدې دوو کلونو کې د پاکستان اړیکې طالبانو له حکومت سره چندان خې نه بریښي. اسلام آباد ادعا کوي چې د ټي ټي پي وسلوال په افغانستان کې امن پټنځایو نه لري او تر څنګ د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان ډله سمانه ده ځپلې. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او تل یې ویلي چې د نورو هیوادونو د امنیتي ناکامۍ مسؤلیت د دوی پر غاړه نه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د پاکستاني پوځ او طالب ځواکونو ترمنځ څو ځل په تورخم، سپین بولدک، انګور اډه او کونړ کې نښتې هم شوي او د دې تر څنګ له پاکستان سره د افغانستان لارې هم تړل شوي چې مسؤلیت یې دواړو لوریو په یو بل اچوله دی. له پاکستانه د 1.1 میلیون افغان کډوالو اخراج بله پرېکړه ده چې د اړیکو د ترینګلتیا په پایله کې نیول شوې او د 2023 کال له نومبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لا هم روان دی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم په توګه د شهباز شریف له لوري وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د څرنګوالي په اړه تحلیل مو اوریده. شهباز شریف داسې مهال خپل 15 کلنه کاري دوره پیلوي چې پاکستان له سختو سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس ګرېوان دی. امنیتي ستونزې هم له پامه نشي لرې کېدی. د ازادي راډیو د مشال څنګ له کتونکي داود خټک سره مې په دې اړه مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د پاکستان د حکومت بخپل 15 کلنه دوره بشپړه کړي؟
په ظاهر خو حکومت به دوام وکړي، ځکه چې شهباز شریف سره پیپلز ګوند یعنی د بنظیر بټو یا د غې د خاون میړه آصف زرداری چې هغه به ولسمشر جوړیږي، د هغې پیپلز ګوند ورسره ملګری دی او دی په هغه کې پارلیمان کې اکثریت لري، نو دوام خو به وکړي. خو مشکلات به ډیر مخته وي او مشکلات به اولنې مشکل دا دی چې د عمران خان ګوند به د پارلیمان دننه او د پارلیمان نه بهر د حکومت لپاره ستونزې جوړوي. احتجاجونه به کوي، جلسې جلوسونه به کوي، دننه به هم قانون سازی نه کیږي، دا به یو مشکل عمل وي دی لپاره. بل دا ده چې تر ټولو غټ چیلنج هغه دا دی چې د پاکستان اقتصاد د شهباز شریف لپاره لوی چیلنج دی. د نړیوال بینک سره، انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د پاکستان به خبرې ترې اوس کیږي، یعنی اولنې قدم به شهباز شریف ته دا اخستل وي. اوس په اغه تر مخه به پاکستان ډیر سخت شرطونه نور لګی، پاکستان کې به نور ګرانی راځي.
په پارلمان کې د عمران خان پلویان کولای شي چې د شهباز شریف لپاره ستونزې جوړې کړي.
په پارلمان د نه د عمران خان که یوازې د عمران خان ګوند شي نو اغه دومره ستونزې به نشي جوړوي. خو بیا هم لکه پرون او نن چې مونږ وکتل چې شهباز شریف چې پرون خپلې خبرې کوي یعنی تقریر یې کوي په پارلیمان کې، نو د تحریک انصاف ګوند پلویان چې دي، غړي چې دي، هغه ولاړو او هغې چغې نارې والي، نو هېڅ چا د شهباز شریف اواز نه اورېده. اوله خبره خو دا هم دومره لویه خبره ده، دا په لومړی او دویم ورځ دا دومره لویه خبره نه ده کیږي. خو لویه خبره دا ده چې آیا شهباز شریف به وکولی شي چې قانون سازي به وکړي؟ په داسې حالاتو کې، ځکه د یو قانون پاس کوو دپاره څومره اکثریت پکار وي، بیا د هغې مخالفت څومره پکار
دی. اکثریت هم کتنه وکړي، دریو دوه برخې
دي. هغه اکثریت شهباز شریف ته به تر څه حده پورې حاصل وي، خو بیا د پیپلز ګوند نه علاوه د دې سره د متحده قومي مومنټ غوندې ګوند دی په ملګرتیا کې، چې هغې تاریخ دا پاتې شوی دی چې هر کله چې د هغې مقصد نه پوره کېږي نو هغې اواز
چمونږ
در سره نه یو ملګري. نو دا به لکه زه تاسو ته د کلیوالو په اصطلاح کې چې اویم، چې دا به لکه د ارټ د لوټکو په شان اوړي راوړي.
د عمران خان د ګوند پلویان له پارلمان نه بهر په سیاسي کچه د ټول هیواد په کچه زیات دي. هغه به وکولای شي چې دومره اعتراضونه او مظاهرې راوباسي لکه تیر ځل چې د پاکستان حکومت یعنی د سقوط مرحلې ته ورنږدې کی.
هغه حال ته خو به اونرسي، ځکه چې د نهم مئی که تاسو ذکر کوئ، د مئی د نهمې واقعې ذکر کوئ، نو په هغې کې ډېر زیات تاوتریخوالی شوی او په فوجي چاوڼیو باندې خلک ورغلي وو، ډېرو ځایونو ته نقصان، د پاکستان د ریډیو عمارت سوځولی وو. هغې حال ته خو به اونرسي، خو که د انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د لوزنامې نه پس په پاکستان کې نوره ګراني راځي، چې خلک د مخکې نه د ګرانۍ نه ډېر زیات تنګ دي، نو د تحریک انصاف به د خلکو به ورسره مرسته ډېره حاصلوي هر کله چې دوی احتجاج کوي. نو د دې د وجې نه به شهباز شریف حکومت ته ډېر مشکلات جوړېږي.
د ازادي راډیو د مشال څانګې کتونکي داود خټک چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې،
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته، د منځني ختیځ کړکیچ ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک خبرداری ورکړی چې که د غزې جګړه پراخه شي نو ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. په عین حال کې د متحدو ایالتونو مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس په غزه کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او له اسرایلو نه یې غوښتي دي چې د کله بندې شوي سیمې ته، چې د دې په وینا له بشري بحران سره مخامخ ده، د زیاتو بشري مرستو د رسولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ولکر تورک وای په غزه کې د جګړې د پراخېدو مخنیوی ضروري و او خبرداری ورکړ چې که د روانې جګړې لمن پراخه شي ټول منځني ختیځ ته به ناوړه پایلې ولري. ښاغلی تورک په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 55مې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په غزه کې روانه جګړه چې د اکتوبر پر 8 نیټه د اسرائیل پر جنوب د حماس ډلې د وسلوالو په برید سره پیل شوې، لا د مخې لمن څنګ لورو هیوادونو ته غځېدلې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر وویل دې ته ژوره اندېښنه لري چې که د دغې جګړې لمن پراخه شي نو د منځني ختیځ پر هر هیواد او له هغې لرې پر نورو به خپل اغېز پرې باسي. ښاغلی تورک د لبنان په جنوب کې د اسرائیل، حزب الله او نورو ډلو ترمنځ پوځي کړکېچ ډېر د اندېښنې وړ و بالاو زیاته کړه چې اړتیا ده د روانې جګړې د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي. په غزه کې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ له روانې جګړې سره هم مهاله د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان د حزب الله او اسرائیل ترمنځ هم پر یو بل د بریدونو لړۍ پیل شوې چې هغه د دوی دواړو ترمنځ د 2006 کال راهیسې تر ټولو پراخ بریدونه ګڼل کېږي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیالې کمالا هاریس له اسرائیل څخه وغوښتل چې غزې ته د زیاتو مرستو رسولو لپاره نور اقدامات وکړي، ځکه د دې په وینا غزه له بشري ناورین سره مخ ده. میرمن هاریس چې په الاباما کې د 1950 کال د یو سوله ییز لاریون د ځپلو د کلیزې په مراسمو کې څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په غزه کې باید سمدستي اوربند وشي تر څو غزې ته د بشري مرستو رسولو تر څنګ د حماس له لوري د یرغملو خلاصون یقیني شي.
پر اسرائیل د حماس له لوري په برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 نور ډی ډلې يرغمل کړي دي. پر غزې چې حماس پر کنټرول لري د اسرائیل د هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د سیمې د روغتیايي چارواکو په وینا له 10000 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنر تیرونی وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټولو ښکېلو اړخونو لخوا جنګي جنایتونه ترسره شوي چې باید وڅېړل شي او له عاملانو سره حساب کتاب وشي.
خبرونه د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په 12.9 متر منځنۍ څپه خپرېږي. د سهار په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خبرونه په 19.25 متر لنډو څپو پیلېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته وروپیژندل شي. د سازمان چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په خپله اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت بندیزونه د جنسیتي تبعیض د بنسټیز کولو او له ټولو سکتورونو د ښځو د ایستلو هڅه بولي. په افغانستان کې دننه یو شمېر ښځو او نجونو هم ازادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو څه باندې 2.5 کلونو راهیسې ژوند په تیاره او محرومیت کې تیریږي او طالبان په سیستماتیک ډول د ښځو د څنډې ته کولو په هڅه کې دي.
د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو بنسټ د یک شنبې په ورځ د ویلامې په خبرولو سره د نړیوالو محکمو څخه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د سیستماتیک تبعیض د څېړلو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو خپل سری نیونو ته په اشاره سره د طالبانو د مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې دا کولای شي د عدالت د ټینګښت لامل شي او د معافیت کلتور پای ته ورسوي. په اعلامیا کې راغلی چې افغانستان د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د مخنیوي کنوانسیون په ګډون د بشري حقوقو په اوو مهمو نړیوالو کنوانسیونونو کې شامل شوی او اړ دی چې هغه مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعان وایي طالبانو په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې په سیستماتیک ډول ښځې او نجونې له ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو څخه بې برخې کړي او د بشري حقوقو له کنوانسیونونو سرغړونه کړې ده. د دې بنسټ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې طالبان د جنسیتي تبعیض او جنسیتي اپارتایډ په بنسټیز کولو سره د دوی د محدودیت لګیدونکو فرمانونو له حساب ورکولو احساس نه کوي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د افغانستان د بشري حقوقو مدافعانو د ښځو پر وړاندې د تبعیض د مخنیوي د کنوانسیون لغړو هیوادونو غوښتي چې د سیاسي خبرو اترو په پام کې نیولو پرته د عدالت په نړیواله محکمه کې د طالبانو د رژیم پر ضد دوسیه پرانیزي. د بشري حقوقو یو شمېر فعالان ښځې او افغان نجونې په دې باور دي چې د اوسني وضعیت دوام به د افغان ښځو راتلونکی تیار کړي. پریسار احمدي چې د هرات ولایت اوسیدونکي او لزده کړو بې برخې شوې ده، ازادۍ راډیو ته وویل
در موقعیتای په داسې شرایطو او جوړښت کې چې ټولنیزې کتې باید مساوي وي، له بده مرغه د غیر مساوي چلند د ښځو سره ډېر دی او دوی سره په سیستماتیک ډول تبعیض کیږي. کله محرومیتونه هم داسې دوام وکړي د پرمختګ پر ځای به وروسته پاتې کیږو او هیڅ فردي، کورنۍ او ټولنیز پرمختګ به ونه لرو.
د سیری په نوم لزده کړو یوې بلې بې برخې شوې نجلۍ ازادۍ راډیو ته وویل
دو کاله کېږي چې موږ له زده کړو بې برخې یو او ټولګیوال مو زده کړې کوي، خو موږ رخصت یو. دا ډېره دردونکې ده ځکه موږ زده کړه نشو کولی او دا د ښځو پر وړاندې د طالبانو لخوا یو جنسیتي تبعیض دی.
د بشري حقوقو فعاله نجيبه سنجر هم پر ټولو افغانانو په ځنګړي توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو څخه سرغړونه او د طالبانو له لوري سیستماتیک تبعیض بولي او وایي چې طالبان د بشري حقوقو هیڅ قانون ته ژمن نه دي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل
هر هغه څه چې د نړیوالو میثاقونو له نظره له بشري حقوقو څخه سرغړونه وي د طالبانو د تعریف او تفصیل له مخې رسم او رواج شریعت دی او هیڅ نړیوال قانون یا تړون طالبان دې ته نه اړ باسي چې دغه قانون ومني، نو له همدې وسیلې طالبان د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
په 2020 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راهیسې طالبانو د جلا فرمانونو له لارې ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو، کار او سیاست څخه بې برخې کړې او د هغوی پر کار، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو او په ټولنه کې د هغوی پر راڅرګندېدو سخت بندیزونه ولګول. دغه راز یې په تیرو دوو میاشتو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو دغه بندیزونو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولې دي، خو د طالبانو حکومت تل دغه موضوعات افغانستان داخلي مسایل ګڼلې دي.
و موردل چې د افغانستان د بشري حقوقو د فعالانو سازمان غوښتنه کړې چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک جنسیتي تبعیض په خاطر د طالبان نړیوالو محکمو ته ورو پیژندل شي. بلخوا د شنبههای ارغوانی غورځنګ غړو نن په کابل کې په یو سرپټی ځای کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د افغان ښځینه ورزشکارانو ستونزو ته د رسیدنې او پاملرنې غوښتنه وکړه. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین ازادې رادیو ته ویل په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته افغان ښځینه ورزشکارانې په هیواد کې دننه او په ایران او پاکستان کې له ګڼو ستونزو او نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. په عین حال کې په دې هیوادونو کې یو شمیر افغان ښځینه ورزشکارانو هم ازادي راډیو ته ویل چې له امنیتي ګواښونو، له ورزشي تمرینونو د لریوالي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
زنان افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. طالبان باید دارن که ورزش زنان در تضاد با
دوشنبه های ارغوانی پنوم غورزنگ دوش میره ترس که اونکو ښځینه ورزشکارانو د دوشنبه پورس په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ او د ښځینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. هغوی د مارچ اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په درشل کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ښځې له ورزشي ادارو څخه ایستل شوې او اوس په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د یاد غورځنګ مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل
پس از حاکم سازی طالبان
در طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې درېو کلونو کې افغاني ټولنه کې یو لړ ډېرو زیانمنونکو له ډلې ښځینه او نجونې ورزشکارانې دي چې لویه برخه یې په ایران، پاکستان او له بده مرغه په افغانستان کې بندې پاتې دي. دوی له امنیتي ګواښونو، د طالبانو له ګواښونو، کورنۍ تاوتریخوالی او اجباري ودونو او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه له ناامیدۍ څخه کړېږي.
دوشنبه های ارغوانی غورځنګ غړو په خپل اعلامیه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې بند پاتې ښځینه ورزشکارانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکولو غوښتنه هم کړې. دوی دغه شان د فوټبال له نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د بدني روزنې پر ریاست او ورزشي فدراسیونونو فشار راوړي چې د ښځینه ورزشکارانو لپاره د ورزش او په سیالیو کې د هغوی د ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان د ورزشي ادارو چارواکو تازه د ښځو او نجونو د ورزش په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وه چې د مناسب چاپیریال له برابرولو وروسته به ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان، ایران او پاکستان کې ژوند کوي ازادي راډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې. له دې ډلې روینا چې د جوجیتسو ورزشکار ده او اوس هم په افغانستان کې ژوند کوي وویل
له دې امله چې موږ ورزش نه شو کولی دې کس موږ پر مورال ډېر اغېز کړی دی. په لومړي سر کې کله چې زموږ کلب وتړل شو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ شو. څه ناهیلې یم چې هېچا زموږ ملاتړ نه دی کړی او زموږ اقتصاد هم ښه نه دی چې وکولی شم بهرني هېواد ته ولاړه شم.
یوه بله ښځینه ورزشکاره چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وایي دوه میاشتې کېږي چې له افغانستانه وتلې او ایران ته تللې ده. نوموړی له افغانستانه د وتلو د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل
یوازینۍ هیله مې همدغه وه چې د ورزش په برخه کې زه وکولی شم پرمختګ وکړم. ډېر سخت افسرده شوې وم، هېڅ مې نه خوښېدل، چېرته تګ مې نه خوښېده، فقط همدا کور په کونج کې به ناسته وم. هغې ورځې نه تر ننه پورې ما تمرین نه دی کړی.
ارزو احمدی د جوجیتسو ورزشکاره چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې په کډوالۍ کې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
موږ په پاکستان کې له تمریناتو څخه لرې یو، ځای او اسانتیاوې نشته. زه نشم کولی چې د کلب فیس ورکړم. د ناڅرګند ژوند او راتلونکي سره مخ یو. زه د اولمپیک له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوم چې مهرباني وکړئ زما په څیر میرمنو او هغه چې موږ سره په یو کتار کې دي مرسته وکړي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې هغوی پر ښځو او نجونو د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګوه، چې په دې سره یو شمېر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې، خو یو شمېر یې لا هم په خپل هیواد کې له بې برخلیک وضعیت سره مخامخ دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې د پاکستان د روسي سیاسي تحولاتو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی. خو دا وخت 9:30 بجې دی. پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. ولکر تورک نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پر سیستماتیکو سرغړونو خوشینای دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د فردي ازادۍ او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو، د فعالانو او خبريالانو غیر قانوني نیونو او د خلکو په مخ کې د اعدامونو یادونه هم وکړه. ترک همدارز له پاکستانه په تیره د هغو افغان کډوالو پر ایستلو هم اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د نیولو احتمال شته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې سازمان د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د روان میلادي کال لپاره د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9000 او د 9000 مړینو موارد ترلاسه کړي دي. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه، یعنی نږدې 15,500 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد د وحشي ژویو د چاپیریال پر خوندي کولو او ساتنې ټینګار کړی. د سفارت د مارچ په 3مه د دې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان د وحشي ژویو متنوع او بډای چاپیریال ته باید پاملرنه وشي. سفارت د بیلګې په توګه د بیساري واورین پړانګ او د مارخور ډوله غرڅو یادونه کړې او ویلي دي چې هر ژوی د ځمکې د ایکوسیستم په ساتلو کې مهم رول لري. د پاکستان نوی صدر اعظم نن لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړی 22 کلن شهباز شریف پرون د پاکستان د مرکزی پارلمان لخوا د 15 کلنې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد غواړي د اروپایي ټولنې د پراختیا په برخه کې ګام واخلي او د لویدیز بالکان هیوادونه لکه مونتینګرو او بوسنیا هرزګوینا په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ترلاسه کړي. انالینا بایربوک نن د مونتینګرو په پلازمینه کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وویل، څومره ژر چې موږ د جیوپولیټیک اهمیت په دې زمانه کې د اروپایي ټولنې په توګه ځواکمنیږو، هومره مو په ګټه دی.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. 22 کلن شریف د پاکستان 4 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د 2 ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یوه ګوند هم ونه شو کولی د فبروري د 8مې په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی، ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکو غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکو صدیق منصور انصاري دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جانباز صاحب بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان له افغانستان سره، د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګی صاحب تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري په هغه ځای چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به یې ډېر او بقا به یې هم ډېره نه وي. دا د یوې خوا. د بلې خوا موږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوروي او تبه کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په هر ترتیب د دې هیواد چې نومې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندی خلق نتاکی. شریف غوندی خلق راولکی ملکی حاکمیت تا پر اصطلاح او راولکی حاکوی عمدتن ده پاوز او ده استخبارات و ده خواه. دیدی هیواد حقا تاریخ تا چه بسی یعنی جولانه یا مرور یا نظر واچه وی مرور وکی نو په وشه چې دلته ملکی حکومتونه تشکل نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، کاغې لږ سره مستقل کیږي، بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوځ د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې هغه ذوالفقار علي بوتو د منځه بیولو، یا د لور بنظیر بوتو هم داسې نور پلاس خاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خوا ته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم
نو. جانباز صاحب وبخئ زه لاندې مداخله کوم. ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مختزي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی و، اوس پر ټاکنو باندې نیوکې هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چې هلته موقت حکومت و د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوئ څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پوځ لخوا؟
بېله شکه چې سیاست خو د تغیر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوه ګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو، پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بلې خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه دی چې زه کینم لاشم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه. خیر، په تعریف په دې معنی نه دی چې اول څه د کاغذ په سره ولیکي چې دا زما روابط دي. بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړې نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوزي سره محترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده. هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دې کې ده چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې د هغې ځنه، البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته. نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هر ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته دساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راځي، د پاکستانی ملایان راځي چې دوی ورته کله مولانا وایي، کله ورته د حقانیان وایي، کته پورته. دا خو معلومه ده چې دوی اړیکې چیرته دي، او هغه ملایان چې پاکستان نه راځي دوی څخه د هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین، زه فکر کوم چې دغه دوه ګونی ظاهرا لږ ځل متشنج، اما په بطن کې کامل تابعیت خواته به زی د پاکستان د حاکمه ډله پاکستان.
کور ودان جنبا صاحب، ډېره مننه، راځئ چې د ښاغلي انصاری صاحب د سر خبرې هم واورو. انصاری صاحب، په پاکستان کې نوی حکومت رامنځته کیږي، صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه، د افغانستان لپاره، د افغانانو لپاره، د اوسنیو واکمنانو لپاره څه فکر کوي، پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسو، خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوی حکومت هغه ژمنې چې پر سټیج کوي، هم د پاکستان له خلکو سره، هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره، پر هغې وفادار پاتې شي، او هغه جنایات چې د پاکستان پوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي، هغې ته د پای ټکی کېږدي، او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ، اقتصادي، علمي، فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي، امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو، او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو، او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو، دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه، بلکې د پاکستان د پوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو، د هغوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلوونکی حکومت به وي، چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د وروستي دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني، ترڅو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی، او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی، او د خلکو د رایو په اساس د حکومت مماثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي، د مختلفو قومونو، که هغه بلوچ دي، که هغه پښتانه دي، که هغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري، دا چیلنج را وګواښونه. یو خوا د پاکستان اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت، بل خوا او په سیمه ییزه کچه د لوی هندوستان سره شخړې او ناندرې، د افغانستان سره پیل کړې ناندرې او شخړې چې دوی لري، او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي، او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستانۍ ډلې دي، دا هغوی پړه په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري. چې
انصاری صاحب، کله دغه د افغانستان پر مسله باندې تم شو
نړیواله کچه موضوعاتو ته
مثبت لورې ورکړی شي.
او انصاری صاحب که نورې خواوې پرېږدو، کورنۍ ستونزې پرېږدو، د پاکستان یا عالم ستونزې دي، تاسو ورته اشاره وکړه، له سیمې هیوادونو سره خپل ناندرۍ او جنجالونه دي که د افغانستان مسلې ته راشو، دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکیل دي، او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي، نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي، او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف لخوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلاره څه ډول مخته بوزي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وایي داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز یې د طالبانو حکومت تورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي، ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانې راغورځوي او هڅه کوي چې ښیښې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز په اساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي، د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان د استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه، که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغسې باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبی آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات هخوا لاړ شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان انصاري سي
دغه سي د کلتوري علمي او فرهنګي اړیکو او نورو مسائل امنیتي او دفاعي مسائلو
سلامات سي ستاسو له خبرو د سرګند شو او د خاغلی جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي خو کچیرته نوې حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکو حکومت وغوړي چې لسره خپل تګلارې غوړه کی او له افغانستان سره اړیکې خې کینو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته جانباز صاحب څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوې فرصتونو نه استفاده وکړي ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي فکر کوي داسې وړتیاوې لري د پاکستان اوسنی حکومت ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزله وبال ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې له ګاونډیو سره خصوصا د افغانستان سره اړیکې عادي کړي او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي مثلا د کډوالو په تګ راتګ کې وي یا د افغانانو په تګ راتګ کې وي دا به همداسې دوام پیدا کړي
په خوښنی سره هو او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي خپل شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظر او دا قطعا هم دي چې هغه سیاست کې ورته اور ایز ماغک
ساسو غاک لرو جان باسه مهربان ایده ما ورک
او نه پیګم یو ان کاس پیدا کیږي په حال دا یو هغه سیاست کې ورته وای کمپرمایز فیګر کنه یو سازشی یا تفاهمی چیرې د چې پاوز راولې د په یو تاکتیکي را نه نه کړې د په کابینه د پاکستان کې او د په سیاست کې ورته درولې دی تمن شیدې کابینه ډیر لارځاله د تاسو هغه ترکیب د کابینه ته وګوري نو البته د سې عناصر شته چې هغه دی او بل هم دا اوس وینو ته تګی دي په هر حال سوی قستونه چې کیږي په پاکستان کې اقتصادي کړکې چې ګوري وضعیت په عمومي توګه هند سره ایران سره افغانستان سره د نننه په کور کې کوم اجتماعي باف چې د پاکستان او چې ډېر یو باندې مغرورانه فکر کوي چې د یو خاص هیواد دی هغه چې نشته دا هیواد دی د زوال خاطر اوس د بلې خوا د دوی هغه کمی کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې خلل لودین هغه تغییر نه دی کړی د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هیواد جوړښت نه راپدی خو هغه د افغانستان تضعیف کول دي یا هغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انتباقی دی ولاو چې دوی تاکتیکی لاسرالونی هم په مقاطعو کې د لودلې چې هغه د افغانستان یو پسخانه جوړول دي د هند احتمالي جنگ په خاطر دا سیاست د دوی تغییر نه دی کړی او په طالبانو کې د په هغه عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډیر وفادار دي او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي افغاني فکر کوي هغه باید تقوی شي او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي کتنې کوي استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هیوادو کې تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي چې دا یو بل اعلی د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی دوی باندې هم ایجاد کړي نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی تغییر نه کوي او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسیږي او ایت نوه خوشباورانه امیدواري د پاکستان
په اړه
سوچ وکړي
دغه د تیر حکومت کړنې کې وګورو د افغانانو په وړاندې د افغان کډوالو په وړاندې البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي سره لدی چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي هر څوک چې و هیواد تلار سي کې هغه به لازم خبره ده چې اسناد بنه لري د هغو د رایستلو پریکړه وکړه شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول دغه پروسه هم روانه ده پر پوله باندې تګراتک په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګراتک مثلا ک په سپین بولدا کې وک په تورخم کې و پاسپورتونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و اماده هم د پاکستان له خوا اجباري سول چیلنج را منست کړل او څو ځله تورخم لاره هم سره و تړل شو دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عام افغانانو له ژوند سره اړیکه لري اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاسو غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې، دغو برخو کې دوی هیله مند اوسي عام افغانان، او کنه فکر کوئ همدغه لانجې چې تاسو مخکې مو ورته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخه شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلند کې، د پاکستان په چلند کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسېږي او دې ته دې تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې، د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسي. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټپ شوه. د پاکستان اجنډه تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډه لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل، تحقیر کېدل، بیا هم د پاکستان افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیز نه دي شوي تر اوسه. دا مسؤلیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیله مندي ونه لري، او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې، هغه به پر خپل ځای کور ودان. چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې اضافه ته ملودي ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبانو باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسئول حکومت، نه هم شمول او نه دغه فاسدینو څخه، نه خیر، یو مسئول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی، نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تومنوي.
ملي حکومت ایجاد
کور ودان. انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباز صاحب وایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانې نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د اغلمنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسی دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکاري چې د امریکای سره بیرته خپل نظامی او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي، او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان ته تللي او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپل نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي، او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په چمین او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایدار امن او ترقی په فکر کې شي ترڅو ټول د غرونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتون کې غاوس جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټي خدون کې او د چارو له شنون کې صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.